سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کله کې خبرونه په خبرونو پیلو. په بدخشان کې سیلونو د وی کورنۍ لس غړي وژلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د سیمې څو چارواکو له قود راپور کړی دی. شته کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد پاړوند په مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمې څو چارواکو په حواله د پیښې تیر شپه شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي او د پاتو مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمې څو چارواکو د غرض د دې ولایت په شاوخوا لس ولسوالۍ او په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اړولو خبر هم ورکړی دی. د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د تیرې څه باندې وې میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او همدارنګه پراخې کرنیزې ځمکې اوبو لاندې کړې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 1568 کسان چې له پاکستان ایستل شي وو بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د وزارت نن پر خپلې ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستنه شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 1500 زیات کسان بیرته افغانستان ته راستنه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لوی لار دی او بس چپکیدو په پیښه کې لکټر لګ دو کسان مړه او ډیرش نو ټپیان شوی دی. سیمې زور سنیو د زابل د امیر اختیار رئیس میرویس افغان په حواله خبرو کړی دی چې وايي دغه پیښه تیر شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې ولس خزې دي چې د درملنې په موخه نشتې روغتون ته وړل شوی. د دې پیښې د څرنګوالې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو یوه اداره په پایو نیواګین کې د غره خویدنې په پیښه کې د څه باندې شپږ سوه کسانو د وژل کېدو اټکل کوي. د نمړنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې جو د تېرې جمعې په ورځ د می په 23مه د آرام سمندر په جنوب کې پروت د هیواد کې شوي شاوخوا 60 کورونه لاندې شوي وو. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر ایشوټډ پرېس خبري اژانس ته د مړو د شمېر زیاتوالی خبره کړې و ویلي وو چې په اوس وخت کې اټکل کېږي چې له 650 زیات کسان به د یوې غونډې د خویدو له امله تر خاورو او خټو لاندې وي. او نن په لیتوانیا کې د ولسمشرۍ دویم پړاو انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د می په 12مه ترسره شوی و، هیڅ یو کاندید په سلو کې د 50 جمعیو رای په ګټلو نه بریالی شوی. د نننۍ سیالۍ د تیر پړاو د انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو د لیتوانیا د اوسني ولسمشر 60 کلن گیاتاناسا ناویسیدا چې د بلې 5 کلنې دورې د ګټلو ډیر احتمال شته او د هغې د 49 کلنې سیالې پخوانۍ صدراعظمې انګریدا سومنت ترمنز ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې دواړه کاندیدان له دې سره موافق دي چې د روسیې سره د مقابلې لپاره د دغې 2.3 میلیون نفوذ لرونکي هیواد دفاعي بودیجه زیاته کړي. د بالستیک د حوزې هیواد چې د ناټو اروپایي اتحادي غړی دی له ګاونډۍ روسیې څخه ګوښونته په پام دفاعي او امنیتي مسایلو ته لومړیتوب ورکوي. تاسو زموږ خلک له ساده رادیو نوورې او ساده رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار لشپګو تا مخام تر شپګو پر لندو چپونو نسی وي شو 25 متره د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني چپا تو لشپګ نوي وړاندې سره د مثالې باورې دلای شي. وړاندې به په خبرونه کې په بدخشان، بغلان او خور ولایتونو کې د وروستیو سیلاب ځپلو وضعیت ته سره شریک کړو چې دغه سیلابونو څومره خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. همدارنګه نور به شو روزګان ته هم او د هغې پلار کیسه به در سره شریکه کړو چې 250 ماشومان لري.
دغه درې ارمانه لرم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو په عذاب کړی یم، مونږ روپۍ نو خدا غاړې مو څنګه وکړو؟ نو دغه کومک چې ما سره وځي تعلیم په برخه کې.
د د پلار د خپل ماشومانو د روزن لپاره د مرستې غوښتون کیدی. بل پلو بیا په پکتیا کې هغو چې مالداری لري دوی د فابریکو غوښتنه کوي.
پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خبه سره خرڅیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرڅلاو کم ده.
نور مسئله وشته ملتیا وړه
را پرونه مرکه او اوریدونکی
بیام ستړی مشه د خبرونه نومړي مطلب ترازو. په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیګانې سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه د درشو کسانو مړه کېدل تې چوي دي. د یادو ولایتونو ځایي چارواکو ویلي دي چې سیلابونو په بغلان کې شل او بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي. د خړو نړیوال پروګرام ویلي چې په بدخشان کې د ځاني زیانونو سربېره کورونه او سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د تېرې شپې سیلاب ځپلي د جلو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل سنه کاکړنه وره.
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولي په 15 ماښام نه وخته یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو. ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د دیش کسانو مړه کېدل تایید کړي دي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکی په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه. د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی. 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لا درک دي. 15 شهیدان مو د شپې وایستل ټپیان لږ دي.
دغه ولایت کې د طالبانو حکومت په هوته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا ټولو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لرخاب سیمه کې د سیلابونو له امله څلوي کورونا ویجاړ شوې دي. هغه بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت په هوته درسېدو چارو د ریاست د مسولینو په حواله لیکلي چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لس کسیزې کورنۍ ټول غړي مړه کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم نن د مې په 16 په خپل ایکس پاڼه په بدخشان کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د همدې شمېر مړو شویو خبره کړې. خو ویلی سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونو نه یوازې د ځاني او مالي زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم ګرځېدلي. د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تېرې شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل.
په داخلي فیضآباد خسارات
فیضآباد کې د ننني مالی زیانونه اړولې خو ځاني زیان نه دی اړولې. خو په شاوخوا کلیو کې په ځنګړې توګه په مورچک کلی کې یو کورنۍ سیل وړې ده.
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوته او حویلۍ ویجاړې کړې دي. ډېری ویجاړې کړې. له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي.
د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکي غلام محیودین د تیرې شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل. د تیر شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت. خو د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل. د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د تیرو اونیو د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغیزمن شوي دي.
و امریده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیګانه یو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه د درشو کسانو مړینه تایید شوې ده چې دغه سیلابونو په بغلان ولایت کې شل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي وو. بیا په ورته وخت کې په بغلان او غور کې د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وروستۍ سیلابونو د دوی سیمه ییز ښوونځي نړولي دي چې له امله یې د دوی ماشومان اوس له زده کړو هم بې برخې دي. دوی د طالبانو له حکومت مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژره تر ژره د دوی دې ستونزې ته پام وکړي. په غور ولایت کې د طالبان د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو شپږاویا ښوونځي ویجاړ کړي دي چې دمګړې د بودیجې د کمښت له امله دغه ښوونځیو د بیا رغونې پلان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په تیره بیا په بغلان او غور کې وروستیو سختو سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ یو شمیر زیربناوي او خونځي هم ویجاړ کړي دي. د سیلاب ځپلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو له امله د دوی په سیمو کې د خونځیو د ویجاړېدو وروسته اوس د دوی ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو وغوښتل چې د خوندیو بیا رغونې ته پام وکړي څو ماشومان یې بې برخلیکه پاتې نشي. د مرکزی بغلان د لقی سیمې اوسیدونکي محمد هاشم د خلکو په استازولۍ د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لیسه وی مکتب د مکتب په مکمل توګه د منځ ویوړ او داخل ته وبرن نه وتلې. هر څه تدریسي شایان ویوړل کمل مکتب خراب کړی ده. امکان د درس او تعلیم بخې نشته ده. زه په خارجي او داخلي موسسو باندې غږ کوم چې د خلکو دغه مکتب همکاري وکړي چې د خلکو اولادونه د درس او تعلیم نه پاتې شي. څه خوسیل ویوړ او څه په بې سوادۍ کې پاتې شي دا ډېره غټه بدبختي به باندې تروړي.
د بغلان د بورکا ولسوالۍ اوسیدونکی ضیا الرحمن حکیمی هم ورته اندېښنه لري.
هفته قبل در اثر
تیرونی د سیلابونو له کبله په دې ولسوالۍ کې د څو ښوونځیو ودانۍ ونړېدې. موږ له دولت او بنسټونو څخه غواړو چې زموږ ښوونځي بیا ورغوي.
د غور ولایت د مرکز فیروزکو اوسیدونکی حمید الله جواک هم وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو د استوګنې د کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ ښوونځي هم زیانمن کړي دي.
هغه مکتبونه چې تعمیرونه یې خامه و په بشپړ ډول نړېدلې دي او هغه مکتبونه چې پاخه تعمیرونه یې وو د اوبو او د خاورو خټو دک شوی دی. ډیرای زده کوونکي چې د دې امکان نشته مکتبو کې صنفو ته داخل شي هغه یا رخصت دی او یا هم دی ویونه او یا دلمر لاندې دوی درس وایي.
د غور ولایت دی اوتکل کلی اوسیدونکي صدیق الله هم ورته ستونزې یادوي.
زمونږ ډیر ښوونځي د سیلابونو له کبله ویجاړ شوي دي. دوه درې ورځې مخکې د یونیسف استازی راغی او د پوهنې له مشرتابه سره یې په دې اړه خبرې وکړې، خو تر اوسه موږ د بیا رغونې کوم پلان نه لرو ځکه بودیجه او امکانات نه لرو.
درس و تعلیم خود عقب نمانند.
د غور ولایت د پوهنې ریاست مالی مسؤل فضل احمد مبشر لازدی رادیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د ښوونځیو ویجاړېدل تایید کړل، خو وی ویل چې دوی دا مهال د ښوونځیو د بیا رغونې کوم پلان نه لري.
دغه بشتاره مکاتب ما
زموږ ډیر ښوونځي د سیلابونو له امله ویجاړ شوی. دوه درې ورځې وړاندې د یونیسف استاد راغی او د پوهنې له مشرتابه سره یې په دې اړه خبرې وکړې، خو تر اوسه موږ د بیا رغونې کوم پلان نه لرو ځکه بودیجه او امکانات نه لرو.
ښاغلی مبشر په یو پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې په غور ولایت کې شپږ اویا ښوونځي د سیلابونو له امله ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو حکومت د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخلي لیکلي چې نوموړي د مې په ولسمه نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له استادو سره په کتنه کې ویلي چې د سیلابونو له امله په بغلان کې نونس ښوونځي ویجاړ شوي دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د دغه ولایت پر مرکز سربیره په دولسو ولسوالیو کې نږدې 15 ښوونځي هم زیانمن شوي دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو له امله په زیانمنو ولایتونو کې د ټولو ویجاړ شویو ښوونځیو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم واخلو، خو له نوموړي مو ځواب ترلاسه نه کړ. په یادو ولایتونو کې د سیلابونو له امله په داسې حال کې ښوونځي ویجاړ شوي چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې د دوی ښوونځي ودانۍ نه لري او د میزونو او څوکیو له کمښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګ منع کړي او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي.
اوس به ورشو په همدې ولایتونو کې د سیلابونو له کبله څه ډول ناروغۍ رامنځته شوي تفصیل به په راپور کې واورو.
د پوستکي خارښت، ټوخی، سالنډۍ،
تبه، د ستوني درد او رواني ستونزې هغه ناروغي دي چې د نورو ننګونو ترڅنګ د غور او بغلان ولایتونو سیلاب ځپلي ور سره مخ دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له دغو ناروغیو سره سره د روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو په ګډون لومړنیو مرستو ته سم لاسرسی نه لري. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي پاچا ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیلاب په دې سیمه کې چې لوکنو میږي ټول ناروغان سوي دي، یو ډول بخاري ایستلی، ځان خارښت کوي، ستونی خوږیږي، همدا اوس زما ستونی هم خوږیږي او ځان مې خارښت کوي.
یو بل سیلاب ځپلی ناصر چې په سیلاب کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي وایي چې د کورنۍ ځینې ژغورل شوي غړي یې په رواني ناروغیو اخته شوي دي.
مور مې په خپل لور له لاسه ورکړه، اعصاب یې ښه نه دي، نارامه ده، سالنډي هم ورته پیدا شوې، پرځې ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خالان لمسی مې هم خپله خور له لاسه ورکړه، اوس یې د زړه ټکان پیدا کړی.
په بغلان ولایت کې د روغتیایي برخې کارکوونکي هارون حمیدی په دې ولایت کې د ناروغیو په اړه وویل:
بدبختانه د سیلابو له امله کوم څاګانې سوې هغه له منځه تللي دي او ډېرې ګرمۍ د شدت له وجې هغه ماشومان سي عمرونه یې له 15 کالونو کم دي، زیاتره یې په اسالاتو باندې اخته دي او سینه بغل ناروغۍ او د نفس تنګي مشکلات ډېر پکې سوي دي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی عبدالجمیل چې د شپږ کسیزې کورنۍ ټول غړي له سیلابونو وروسته ناروغان شوي دي وایي:
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم.
تر سیلاب وروسته سالانډی راته پیدا شوی، میرمن می هم ناروغه ده، درې لوڼې او یو زوی لرم، مشر اولاد می د اتو کلونو دی، څلور واړه یې ټوخیږي او د شپې لخوا تبه کوي.
په بغلان کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو په غور ولایت کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالستار موفق وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د اوبو کمښت د سیلاب ځپلو تر منځ د بېلابېلو ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی.
عموماً به آبی که مردم از آدرس آبش تامین می شده متاسفانه
له بده مرغه هغه د اوبه سرچینې چې خلکو ته یې اوبه ورکولې له منځه تللې دي، یا په اصطلاح هغه بندونه چې وو خراب شوي، څاګانې د سیل لاندې شوي. لنډه دا چې د اوبو سرچینې په لوړې سلنې خراب شوي، له همدې امله ناروغۍ هم په ډېرېدو دي. اسهال، جلدي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
بعضې امراض جلدي او تنفسي روبه افزایش هسته.
هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت، د روغتیا نړیوال سازمان او د سره سریب کمیټې یا ICRC غور ولایت ته په کافي اندازه درمل استولي او په سیلاب ځپلو یې ویشي، خو دی ټینګار کوي چې تر څو د اوبو سرچینو بیا رغونه ونه شي، د سیلاب ځپلو په منځ کې د خپرو شویو ناروغیو له منځه وړل امکان نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د غور ولایت له روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره یې د بیړنیو طبي کټونو، خیمو او لمریزو څراغونو په ګډون 25 متریک ټونه مرسته کړې ده. یا سازمان همدارس ویلي چې په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې تر شپږ ویشت زرو ډیرو کسانو ته بیړني او ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. WHO ته هم ویلي چې له بلخ ولایت څخه یې فاریاب ولایت ته 5 متریک ټونه طبي تجهیزات او د دغه ولایت سیلاب ځپلو ولسوالیو ته یې ګرځنده ټیمونه هم استولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جسدونو په راټولولو او ښخولو کې ځنډ د هوا او اوبو د مسمومیت لامل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تېره بیا په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
افغانستان د بیرته راستنېږي، خو اوس هم غزې ته ورځو او د دې جګړې په اړه وروستي جزئیات له نوریاس نوري نه اورو.
اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو هم دارنګ ویلي چې په سیمه کې د یو اور بند ټینګي دو او له حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یرغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماتیکې هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 8 د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوي، تېره شپه د اسرائیل پوځ په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزه شمالي، مرکزی او جنوبی سیمه په نخښه کړې وي. د راپور لمخې جګړه اوس تر ډېره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزې پر جنوبي ښار رفح متمرکز ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د مۍ میاشتې له لومړۍ راهیسې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لاره بلل کېږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. په غزه کې د یوه اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې، د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ وویل چې اداره یې په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې یرغمل بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسۍ کې ښکېله شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یوه اوربند رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب کړی، د دې هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یوه اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل رسنوی ویلی چې د دې هیواد د استخباراتو رئیس ډیوید امبارنی په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای له مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې د یو اوربند لپاره د خبرو پر نوي چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلی چارواکي د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرون شنبه فرانس پرېس ته وویل چې تمه روانه اونۍ دغه خبرې بیا پیل شي، خو د حماس یو جګپوړي چارواکي اسامه همدان الجزیره تلویزیوني شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملي کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبرې کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو د راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو کسانو شمېر 15,940 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمېرو کې لږ تر لږه هغه 180 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې اورزګان ته ورشو، د هغې پلار کیسه به در سره شریکه کړو چې 250 ماشومان لري.
او 50 کلن محمد صادق اوس مهال خپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د دریو خونو په یو کرایه کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلورو شذو څخه 250 اولادونه لري چې 28 هلکان او 24 نجونې دي. هغه زیاته کړه چې 9 نور اولادونه یې مړه سوي چې لاغو ټولو سره یو شپېته کېږي.
ودونه خو ما څلور کړي دي وروره، څلور ودونه مې کړي دي. تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړي دي، هغه د تېر نظام کې وه، هغه مجاهدینو شپې چې وې. بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په تېرو طالبانو کړي، بل مې په دغه تېر څو په دغه حکومت کې کړي، څلور ودونه ما کړي دي. او ماشومان مې د خدای مال 250 تنه اولادات.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلي دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. ښاغلی محمد صادق وویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ورکوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلی.
دغه درې ارمانه یې لرم، ستړی یم، ورته قرضدار یم، خلکو په عذاب کړی یم، مګر د غاړیم څنګه وکړ. نو دغه کومک چې ما سره اوس د تعلیم په برخه کې وروره دی، ډوډیو د مرستې په نظر کاره برابر کړي، زه به ډېر د دې خلکو څخه خوشحاله سم، د دې موسسه ته به څه خوشحاله سم، د دې لوړو چارواکو څخه به خوشحاله، چې هر سړی کومک راسره وکړي، که موسسه ته که لوړو چارواکي، زه غټه ځواني بولم لکه د فاره د خدای چې دی ما سره کې دغه مؤمنان ده.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاړه هم اندېښمن دي، او وایي که پلار نه وي نو ساتنه به یې سخته وي. د نموړي زوی او لور حسیب الله او لس کلنه لور وارثه یې په دې ارمان دي چې د نورو ماشومانو په څیر ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نور نوم په یو درس په شي سره اخته سي او کومک یو شي راسره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي، موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي، موږ دا غواړو چې زما پلار بیخي مسکین دي، موږ په کالو موږ په شولا کړی سره، موږ دا غواړو چې موږ د ماښام د سات ډوډۍ ولا کړو.
د محمد صادق ګاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وایي چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
اوس به پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې مالداران غوښتنه کوي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره د بازار موندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچو، پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید یې ښه دی، خو د پروسس او بسته‌بندۍ وسایل نه لري چې له دې کبله لازمه ګټه نه کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابر شي، تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د گردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله تول
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي، د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوی کم ده. اوس د دې لپاره که د پروسس مرکز وي، د مالدار لپاره هغه غواوي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیر رئیس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخو کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زرید مالدارانو د هڅونې او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالدارۍ ورسپنوم یو راټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانسته و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو، تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه له ځایي کدو څخه مخنیوی وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونه او د مالدارۍ د نشه په خاطر واکسینونه او د مالدارۍ د بقا په خاطر باندې
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کېږي چې موږ په ساحه کې فعالیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه مختحلین کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوي دي، وایروسي دي، د واکسینونو سره کومه کونه کې موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطې دي. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي. موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي. پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیمو دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چیش خبره کوي، کله ته موږ همدغه اوس طاقت زم نه لرم چې زه پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ غږ د نړۍ سره شریکوي. خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو ایم میشته لپاره ورته او هغه راغی نه کافی کې یان تر دې چې 15 کار هم نه ورته. ته ایم ٹی این ده یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورته. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون ته زما لخوا سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالي چې د بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري انسانان نفس یې ډېر دی جانبار نه لري ډېر خلک ورسره په تکلیف دغه موږ یو ژغ پرې ځای پرې ورسوئ چې دا جانبار راته جوړ کړي ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونې دوه مینیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادي رادیو و مورس پروګرام لرو.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو له سید شینواری سره خپل و مورس ته خراغلې. نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانۍ د جوړولو کار پیل کړی. لدی هم خبرې گئی چې ولی امریکا کې وی پښو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیان کې پر سیلانیانو له بری درسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړول باندې هم درته کوي. یو خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبان د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلې. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلي وو.
کېدی شي وي کېدی شي نه وي، مګر دا تجربه خودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پرله پسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشي کړې بودیجا. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشي اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپو چپ تیره کړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدای شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامي تشکیلات او مصارف ښکاره نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامي مصارف هم لري.
دا د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي. ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفېږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفېږي. دوی د صحت په مسله کې دولت څه کار کوي، دوی د تحصیل په مسله کې دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند د ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاټ ملر ویلي چې طالبانو د دوهې له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاوله درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغه نه وروسته جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر وو چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او یو شکل د افغانستان جنگ نه خپل ځواک د افغانستان نه راوکړي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ هم په کادري لحاظ باندې هم په تخنیکي لحاظ باندې دغه ضعیف وساته لازم تخنیکی په لاس ورنکه مستقلانه وظایف ته نه پریښودل.
تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملتپالو سیاستوالو نیوکی. افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه وه او داعش نوې پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنګال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د معاهده کوله دی افغانستان کې نه وو، دی پاکستان کې وو. دلته نه به دوهې ته تلل تاسو ته بلونه لري دلته پاکستان پاسپورټ به تلل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼ حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چورلکې د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تېره اونۍ د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لاره نسکوره شوه چې د دواړو په شمول یوولس دولتي چارواکي پکې لوله پشول. که څنګه چورلکه د غورځېدو علت نه دی پټاګه شبه ایران یې د پیښې پلټنې ته کمیسون ګمارلی دی، خو اسرائیلو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي که څه هم د رئیسي لاسونه د بېګنا خلکو په وینو سره وو، مګر په دغسې مړینه یې خپله رسمي خواشیني ایران سره شریکه کړې ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیښه طبیعي او د ایران د ولسمشر چورلکه خورا زړه وه.
چېرته اوارز دی اراضي وه، غرونه وه، تپې وې، نو اولین تیار چې دوی مخ کې وا دا د موانع ته نږدې وا او خطر سره دا ډیر نږدې وا. نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د غریزونه جګیږي. آخري تیاره چې د تیارې پسې ده هغه هم جګیږي، یعنی تصادم نه کیږي. او دغه د مېز تیاره چې د لپاره کافي اندازه وخت ده، دا تصادفي تصادفا یا په هر علت چې ده یا ټکر کوي یا په هر حالت باندې سقوط کوي، چې دا خپله د سوال وړ ده. دا سوال ور دی
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکې د سقوط له امله که څه هم د ایران ګڼو ښارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د ښارونو په واټونو هم په لوی شمېر راټول شوي وو، خو په ټولنیزو رسنیو او له ایرانه د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوښۍ ترڅنګ تر دې حده خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انځورونه خپاره کړي. دغو ایرانیانو د چورلکې له غورځېدو وروسته وعده کړې وه چې که رئیسی رښتیا مړ شي نو دوی به یې خوشحالۍ کې لوڅ انځورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه یې ځپلي او زرګونه کسان یې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅ انځورونو په خپرولو داغداره نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ ایران کې خوشحالي کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایع ده او ډیر زر به دا ضایع جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي، او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ترنګلی دي او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو او له هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځته نه وي راغلی، له دغه تشي څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي، چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو وار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالي کال د بودیجې د توشیح اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بیله دي چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي. ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپانډ ادا کړی چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ مالی بودیجه له پوره جزئیاتو سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده.
د ارقام پټولو سره د طالبانو فیلی حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجا کې منابع په ناانډوله توګه باندې توزیع شوی وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یو ولس نظارت کوونکي وي، او کومه دا خبره مخ ته وړو او بیا یې د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې دغه دفاع نشو کولای، نو بیا د انتقاد تر هغه لاندې راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه د رسول ته چې پیسې ځانګړې کیږي، ته دې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته هر څه ښه ښکاري، ولی دننه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزه وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزې وي، امنیتي مسایل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي، او د دې لپاره چې یو ولس تشویش کې نشي نور مسایل کې نه، نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 201 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 2.9 میلیارد افغانۍ پراختیایی او پاتې عادي بودیجه ټاکلې وه. او داسې ښکاري چې تر څو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، دغه هیواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندرې او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سکاټ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوی او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوحې له تړون نه په افغان ځواکونو د بریدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه، او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې وه. جنرال میلر ادعا کړې ده هغه مهال چې بایډن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته ادعا فکر ورکړه و چې دوی د دوحې هوکړې او د واک ویش ته اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هېواده د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودې. جنرال سکاټ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی خو په بشپړ ډول د امریکا نظامي ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده، دوی خپله دغه اردو هم دغه ساتلې وه چې تل په دوی ټیکاو کې، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظه یا دوی ونه توانېدل یا یې نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دا کړې ده چې طالبانو پس د دوه تړون نه دغه نه درلودل نصرانه وړنې دغه دا درسته نه ده. موږ ولیدل چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هره ورځ لاسته راوړنې درلودلې او قلا قلارې ولسوالۍ بلاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بلاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دا کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوحې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ یې پخپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي و بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولې، بیا وروسته په افغانستان کې دی و د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر تروریزم یا د تروریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل ستراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ته ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټولو نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره خپل یو استراتیجیک هغه لرلود سبب توګه باندې تعین کړی وی او د خپلو ګټو په بنا یې استراتیجي رامنځته کړې وی. نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجل کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړی دي او هیڅ کله دا نه دی کړی چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدېخوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسی پاشلتیا و بل پدو باندې متکی بودن و دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوست. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تلي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی. هماغه ده چې لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پښو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غنی داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي و نه پیغم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه څه ول چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملتپال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادا کړی ده چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی ده. چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړی شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوي او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوحې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناست یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلی معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ڈیٹ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي. تاسو وګورئ نو دا څه شی دی؟ دا ډیفیکټو ریکگنیشن دی د طالبانو اسټیټ. هغه ډی ریکگنایز شو، دا ریکگنایز شو، نو اسټیټ کولپس نه کېدو. اسټیټ کولپس شو، امریکا وشو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل. یعنی ذمہواری په افغانانو واړوله. په حقیقت کې دوی منصوبه دا وه چې افغانستان کې سټیټ کولپس شي. غواړي سر غوښتل دا چې افغانستان بیا د ټیرریزم مرکز شي. چې ټیرریزم مرکز شي او سټیټ نه وي نو موږ به وایو چې اوس موږ سکسر کو افغانستان یا افغانستان دی. نو داسې یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته څلوېښت میلیونه ډالره کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګنډا نه ده. دا ډیپلوماټان وایي با خبره خلک کم خبر دي هغې دا وایي. یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د خپلې ما باورې مایک باندې وویل چې څلوېښت میلیونه ډالر کیش ویکلی دی اخلي. او وایي چې جواز څه دی چې دا پیسې ورکوي؟ وایي چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. یعنی انګریزي کې وایي ټو سیټ ا تھیف ټو کیچ ا تھیف. Can I, does it to set a terrorist to catch a terrorist? Can I?
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خود مختار ریاستونه قبضه کړي او د بنګال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بېساري وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوځ سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ډبلیو ایف پی دغه راز ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو، محافظتي دیوالونو، بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند، از قندار، از بدخشان، از گوشال کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر برای ما رساندن، برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و فکری تو اینجا سخن نبود، تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از برهم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولی دی خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکېدلي او په مخ په وده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړي دي. د جمعې په ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی آزادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي. او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څه باندې 15,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي وو چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو وګړي دي. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرو اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسي کلي کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیونه افغانۍ راټولې کړې دي. د دې کلي مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغې سیمې ته د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د دغه ښوونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې رالیږلې وي خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
زمرا سوادی را کړی دی، د کلمانو وادی ولا کتر سره کړی دی، کتابچو وادی ولا کتر سره کړی دی، سید په نامردی را سره کړی دی، اخلاص نه در سره کړی، چې خط به ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت سره سولې دی، دا شخص ز سره کله يم څلور را کابل ته کله يم چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته سوالای دی، د مو کلی نیت نه ستدره زره کور کلی یو یوله سوه نفر به موږ کلم ور حساب وشو په کرنه کې د موږ په څه مرض باندې اخته شوي دي. یوله سوه نفر اوس د موږ دفتر ورې پروته دا زنده سمار سړی نشره سوالای نه وسه سړی نشره سوالای وسدار خو بیا ورسی باید حکومت راته لمسه جما یا چی دی وک حکومت ماته کلی نک جوړ کا جهلاف خاطر بیا راته جوړ کا حکومت لمسه مکتب جوړ کا حکومت دی ما پستون جو ځان خبر کا زته جو حکومت چاره ووینم بیا نور حواری زمزله رما.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع وچې د فعالانو تند غبرګون نه پارولي. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمېر فعالانو ویلي پاکستان 2 ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوختي وه او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمېر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو یې ادعا وکړه چې د دې کورنۍ 4 غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزی، وارث الکوزی، عثمان الکوزی او ظاهر الکوزی د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ ته د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزی شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي ګنی دا حال به وي. یوه بله موضوع په کندز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو وه چې په ټولنیزو رسنیو یې یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د کندز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکا سیمینا وروستیو سیلابونو په زانګو کې وروړی دی خو په معجزه یي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه یې لیدلي دي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
بورکا کې سیل برده درې نګوره بده عین از کندز برآمده سیاست سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است
بابا جان بابا
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده. اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېره اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډولونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 500,000 یورو څخه تر 300,000 یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري خو داسې به لومړی ځل اوري چې د امریکا په ورمونټ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونټ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې مکس ډو نومیږي د پوهنتون په گاوند کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډېر ټولنیز او متفاوت خویونه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډېر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبو کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په ایتوپیا کې بیا یوې ښځې ادعا کړې ده چې له 1400 کالو راهیسې هیڅ شی نه دی خوړلی او نه یې د خوراک اشتها پیدا شوې ده. دا ښځه ملورک ایمبو نومیږي او وایي چې وروستۍ ځلې په 10 کلنۍ کې کور کې پاخه کړي دال خوړلي او له هغې وروسته 1400 کاله وشول چې څه نه دي خوړلي. ملورک د یو ماشوم مور ده. وایي د درملنې لپاره هند، قطر او دوبۍ پورې ولاړه خو هیڅ ډاکټرې درملنه ونه کړای شوه. کورنۍ وایي کله چې ملورک حامل شو نو ډاکټرانو د ماشوم د صحت لپاره دغه مېرمنې ته ګلوکوز په سیرمو کې ورکول او له زیږون وروسته ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکولې. بلخوا دغه مېرمنې ویلي اوس ورته داسې نه ښکاري چې د ژوند په راتلونکو وختونو کې به کوم شی وخوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له متفاوتو زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو ومه ورځ له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مه هېروئ.